زما په کې د نن گاډو سره پرون می چې بار کړی دي، مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي، او مالونه په دسي سویه باندې شوی دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنی غونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي، ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کېدو ستونزې زیاتې کړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي، اما لار بند نه ده، اما بعضې مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دا دي چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکي لحاظ مالونه کنټرولېږي، په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګېږي. په دې خاطر باندې تلیر ساعته کې فدرې سو درې نیم سو د افغانستان د طرف نه ځي. هغې حق سبزي او میوې ته 80% ورکړل شوی دی، اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده، او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بند دي، نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتني ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي، چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تیر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تک راتک مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راز تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي.
له خبرونو ور اخوا
نن په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو کالیزه ده. د 2001 کال د سپتمبر 12 وروسته لا هم واشنگتن القاعده ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼي. امریکایي ځواکونو د القاعده د مشر د نیولو یا وژلو لپاره 24 کاله مخکې پر افغانستان برید وکړ، بیا یې د القاعده مؤسس اسامه بن لادن وواژه. کلونه وروسته د دې ډلې بل مشر ایمن الزواهری هم وواژه. د القاعده د مشرتابه اکثر غړي زندانیان کړل او له طالبانو څخه د توحید تړون پر مهال ژمنه واخیسته چې له القاعده ډلې سره به اړیکې نه ساتي. خو داسې راپورونه خپاره شوي دي چې تر اوسه القاعده په افغانستان کې په پټه فعالیت کوي. نور تفصیل په دغه تحلیلي ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. د ډلې په خپل وبښت مخ راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان لال قاعده څخه د راټو کېدلې څانګې داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څانګې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې برید چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن د غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2011 کال د می په 2 د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بیګونه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول وو.
د سعودي عربستان د تابع اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل
مختنه معلومی کی صاحب چیرته وی
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کال مختله دی القاعده مشر پسیمه کی وو تاسو کله ور سره کتلی دی
نه بعد له 2001 نه موږ دی ور سره کتل نه دی سیوی او په دې بیان یو خبر سیوی صاحب کوم جی کی وو سی
تاسو په مارکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا کومه ماټکل دا د سپاد 2001 نسلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله به دوی توان د ژوند فرصت کم سو په وانځان کې اته هیڅ نشته تکل نجادي په لواجه بني په لوا او د تیری له اړخه دي لپاره په پیژندل کې خپل عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل وادون تلار
تر دې څرګندونو څو میاشتې ورسته د القاعده دوهم مشر زواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د وی حمله په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا دغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمان الزواهری یې وواژه دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي که ته زموږ خلکو ته ګواښې متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او لمنځه به مو یوسي
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوی روزنیز کمپونه جوړ کړی دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده طالبانو دا تورونه رد کړی دي او وایي چې هیڅ وسلواله ډلې نه د پریشي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژر یې رشي نشي وچېدلې
نو د دغه ډلو په دومره سرعت لمنځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکن نه ده نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کوي د غوي هم فکر او خواخوږي شته لیکن په داسې کچه باندې چې یو دی عملاً فعالیت ولري او یاد په کومه صحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي نو بنا ان د دغه ډلو فکر او د دغه ډلو هغه فکری خطسه د افغانستان د راتلونکو لپاره د یو غواخ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان باید جدي وګڼي لیکن عملاً په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلای هم نشي
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه لري پریش د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتل نه ده خو فکر پیاوړی شوی دی
زه فکر کوم چې نور القاعده غومره په اصطلاح جنگی لحاظ فعال نه دی بلکې دی په یو فکری مکتب بدل شوی دی چې نور افراطی ډلې د څخه متاثر دي لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپل طالبانو کې او نور افراطی ډلو باندې کاملا معلومیږي او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي لمده جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکارو څخه متاثر کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له دې کار کوي ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعده چې دوی شتون ولري او خپل نظریه د نړۍ په سطح باندې خبره کوي
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 نیټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جریګو اشپلل شوې ده داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څنګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړ بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په ومه د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم او پیژندل شو وروسته په 2013 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهور شو داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستانی طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراضه غړو څخه جوړ شو هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پور مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکالې د فبروري په میاشت کې خبر کړی و داعش ل القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ کړي او د جنو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارات ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبان حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه څه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راورسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسي د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولي ته نږدې سیمو کې د داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو دته ویل دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر پترس کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز لازادی رادو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاورو څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامی پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مکه چې ولې غربي اشاره غربي هیوادو ته اشاره کوي دا غوی له خوا د سوریه څخه د عراق څخه د نورو ځایو څخه را منتقل کیږي. خو جالب دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2014 کال د مارچ په 22 نیټه د مسکو په لویدیس کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسکونو کسانی ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغله جان باز چې د روسي تحولات له نشتی څاری په دی باور دی چې لدی بریټ سره د روسانو اندیشنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حمله په ترڅ کې تر 1550 کسان ووشل شول او 1550 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغه کسانو وکړه چې د ډیورنټ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې و. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سش کال د مارچ په روسیو کې خبر شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلې دي او د راپور لمخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیز بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لای هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشه د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخې د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډیر کسان وژل شوې دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخې په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یو مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې تر هغه رېډلې شای بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د تر هغه مرکز بللی دی.
د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابر پیاوړې شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلي په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو هغه میرمنې چې لخپل لومړنۍ او اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي دوی لکه مستونز سره مخ کېدل شي. لکه سره په خبرونه کې میلمه دي د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او په خانه ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. سادات صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو باندې کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په حقیقتو کې ته ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا ته دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې کړې دي ډېرې محدودې وي، هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. حتی ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی سي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وی. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغې بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولای. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشئ پیدا کولای. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغه کلو باندو کې د کلونو کلونو رئیس رواجو، نو دغه مسئله ډیر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده. او حتی دغه مسایلو بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تاثیر لاندې راوستی ده، چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کیږي، نو تصمیم گیر ډیر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سر و کار د میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي. کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو. او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی سي؟
بیا هم هماغې مسئلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کیږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې دغه میرمن، دغه لور، دغه خور باید خپل حقوقو پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغیزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان افغانستان کې ثبات نه و نو ډیره زمينه د دې مسایده نشول چې دغه زینی بد رواجونه زینی بد انګرینې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال تاسو فکر وکړئ که په کلو باندو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپل لور مکتب ته ولیږي کېدای شي د ډیرو خلکو د انتقاد نښه شي، نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي دغه قربانیانې بیا خپل او تر ډیره د کور میرمنې متخلي کیږي.
بله، لکه څنګه چې په خبرونه کې له بدو نه یادونه سوله کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کیږي هغه خپل دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخت ته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کیږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کیږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسو تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کیږي نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. میرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کیږي د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آگاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې زی اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کی. دویمه مسله کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېره بیلګه شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپل سترګو کې لیدلی وي او تعب نه اوسي هم عملاً ګوري. تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او عطا د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کیږي چې یعنی دا کار باید ونه سي. چیرې که ځوان نه کیږي دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کیږي، دا طلاق غواړي ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کیدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده اما حق هم دوی ته نه ورکول کیږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسو د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لري، تاسو ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو خطر باندې دغه ژوند باوجود دی چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي اما بیا هم طلاق ته نه ځي. ګورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ غنی یو هاري غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازو دی ده چې آگاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه را رامنځته شوی و چې مونږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، مونږ د ښځو پښتیبانی کوو، مونږ دا سل عنوانونه ورته ورکړي وو. اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو. تاسې وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي، یعنی په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي. قوانین نه پلي کېدل غټه ستونزه هم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه، تر اغیزې پورې نه رسېدله. یعنی موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده، یعنی شل په سلو کې دا امکان شته ده چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په داسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته د کور د چاردیوالۍ نه نور اخوا ته هېڅ نه لاسرسی نه لري، یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنی پلار یې ورور یې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور دی او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې د مسئله قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده، هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن تسپاري او هغه د دې پراتلونکي باندې د دې راتلونکي ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامران سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو د تغاړه نګدې چې د تسول راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ کاریږي. دغه ته اما په هوای څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
اما په هوای ډېر مهم ده. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا خودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسو که کورنۍ ستونزې لرئ او دغه سي مسایل سره مخ کیږئ نو کولای شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسو فکر وکئ که په کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چیرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کیږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې و رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کیږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی په که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته هم اسلامي حکومت شته دی، هلته هم اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلی کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او د دغسې مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه وو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه نه کوي، خپل نارینه وو ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دې نه چې نارینه وو ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسو په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لوري پر ښځې کیږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي، موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې سالو پنځه میرمنې دي، په هر لحاظ چې وی میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد دی، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد دی. بله، د دې باعث کیږي چې خپل میرمنه ده او د یو بل میرمنې لپاره ستونزه جوړ کړي، متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسیږي. یعنی په دویم او دریم قدم کې دا مسله سړیان ته رسیږي، که چې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه ایدا کوم چې دغه ژوند لا خوشي تر دې چې تریخه کړم، دغه مسله به سړیان ته کم رسي. او سړیان ته مې پیغام داده او نظر مې داده چې کچېری موږ یو استلال لرل چې کوي سړی هیڅ کله خپل خزي گزار نه کړی.
bale
نو تاسو کچېری واقعیان سړیانی او د افغاني ټولنې یو برخه یې، موږ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ډیر احترام خزې ته، ډیر حقوق خزې ته، په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل، په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول، دغه موږ تاسو په خپل ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغوی کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهیږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه لور ده، او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري، نو هغه هیڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکه خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدې وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خاني ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
ستا لاس مخې ستا تصویرونه ستا رومانونه ستا لیکه ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
Yeah.